په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساتو خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوي راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه راپور کې چې اندی وزارت پرون پنجشنبه خبر کړی، همدارنګه ویل شوی چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. په راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حملو ته په اشاره ویل شوی چې دې ډلې په بریدونو کې تر ډیره د طالبانو غړي په نخښه کړي دي. ویل شوی چې داعش د جنوري له میاشتې نه تر اکتوبر میاشتې پورې په 13 بریدونو کې په 14 کې د طالبانو غړي په نخښه کړي او یوازې په 3 کې شیا لګه کې هدف ګرځولي او په یو کې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په نخښه کړي وو. پر طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د حملو د زیاتوالي خبره داسې مهال کېږي چې د ډلې وړم ورځ د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم واخیست. په بشري او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر وایي افغانان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو موږ باید د نړیوال پیوستونو او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هېواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی فلچر زیاته کړه چې په 2014 میلادي کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیون ښځې او 8.4 میلیون ماشومان دي، چې دا د دې هېواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل چې سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي، چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پالنې څخه محروم شوي دي. د میل له میاشتې راهیسې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو له میاشتنۍ مرستې بې برخې شوي او د ډېرو نورو د خوړو د مرستو میاشتنۍ اندازه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. ویل چې په دې هېواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبه په ورځ له اردن څخه انقره ته ورسېد او د اسنبول په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوغان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هېواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوغان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره یو بل سره همکاري وکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انتونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د ګټو او په سوریه کې د واک لیک په اړه خبرې وکړې او ویل چې یو ځواب ویونکی او ټول شموله حکومت رامنځته شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال حکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سوریه د حیات تحریر شام ډلې سره د تماسونو خبر ورکړ. په همدې حال کې بلومبرګ راپور ورکړی چې دواړو خواوې د سوریه په خاوره کې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په تړاو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. بلومبرګ د روسیې د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دواړو خواوې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو غیر رسمي تفاهم ته رسیدلي، خو ټینګار شوی چې په سوریه کې د بې ثباتۍ له امله دا وضعیت بدلېدلی شي. روسیه په سوریه کې 2 پوځي اډې لري، د ترتوس سمندري اډه چې د مدیترانه په ساحل کې موقعیت لري او د حمیم هوایی اډه چې د لزقی بندر ته نږدې ده.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
سا
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د وقا پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ له څوارلسو کلونو کورنیو جګړو وروسته د هیئت تحریر شام په نوم د یوې وسلوالې ډلې لخوا وپرځول شو. دغه وسلواله ډله وتوانېده په نږدې دوه نیمو اونیو کې د سوریې کلیدي ښارونه د هغې ډلې هما هوم او بالاخره د سوریې پلازمېنه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې له یوې لسیزې واکمنۍ پای ته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چې اوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمېنې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته لاړل او افغانستان وسلوالو طالبانو ته پرېښود. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنګلادیش صدراعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوو پرېښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د واک ته د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاست په پایل کې دغه ډلې په اړه راته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې په اړه راته ووایي او د دې ډلې د مشر په اړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېده چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او دمشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون مېلمه استاذ ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطفاو څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه، دا خپله په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په هغه وایلو کې د القاعدې سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سرلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظه باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځۍ نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن وروستۍ کړنې او د ده هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه وروستیو وختو کې وکړې د دمشق د نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه څه و چې یوازې د ده بیانې نه وي، بلکې په کړنو عملي لحاظ به ډګر کې هم داسې څه و. هغه دا وه چې د حمات یو ډیره لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی که داسې نور هم داسې کړنې لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه اشتباهات چې دوی پخوا په نظامي ډګر کې کړي وو په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې د هغه ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او بلکې که سړی داسې ووایي چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوي دي یا کیدونکي دي دا به ټولو نه یو عبرت او درس واخیسته او په نوې بڼه باندې راوړاندې شو لکه د ښځینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت په دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا هم خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسې ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هېڅ ډول بندیز به تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونې چې دا جولانی کې فکر کوي دوی به بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي.
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کیدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیږ د هر څه تقریبا په یو مسؤولانه شکل سره تقریبا ترسره کړه. او هغې وخت کې که سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکښه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي دا تفاهمات د هغوی سره نه وو شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټپلې وي. په دې نظامي ډلو ټپلو کې دا مخکښه ډله دی، یعنی دا په دې معنا باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دوی د رول سره سره نورې ډلې ټپلې هم ورسره شته دی او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق تر ډېر حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړی وه. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تره بر سره ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یوه خصه مشخصه ده، هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامي قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامي دغه لري مخ لري.
مننه کورودان برهانی صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته ووایاست، کله نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 11-12 کاله وشول، او دغه د ډلې چې اوس واک ته ورسېده د تحریر شام د دې دا راپاڅېدل او په سوریه کې دغه وروستۍ ګډوډیانې یو څه ناڅاپي وي، نږدې دوه اونۍ کې دوی وتوانېدل چې دمشق ته راورسېږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ یې تیز شو او هیچا تصور نه کوو چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنګ کوي، یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې علتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس خو تاسو پوهېږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنې حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې دا د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه استراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنې دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و تقریبا 5 ډلې وې چې هیات تحریر شام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و لوای حق و او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانېدي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړی، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت وګورو دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانېدي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوره، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی او د دوی اردو جنگ نه تاسو لیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریه فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبان سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانم موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و لیکن په سوریه کې خو داسې نه و په سوریه کې دغه جګړه د یوې ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع سو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکي سر په اصطلاح دغه الجاري تر 100,000 پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بل خوانه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغسې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیه دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشو کولی چې بشار الاسد وژغوري همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونشو کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي وینهشت شعبي و څوک دوی هم ونشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوانه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې خلک هم د بشار الاسد د 45 کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې بشار الاسد کوتوه کړي.
مننه کور ودان اتمر سی تاسو بیرته راګرځم. برهانی صاحب همدغه روستۍ ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې اوسره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه 20 ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستانه وتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرسېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه وو هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. علت څه ته د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسلوالې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي.
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا 450 کاله وغه تاسو هم دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط و تا سنگا چه اتمر سه و تا اشاره کراغی نا دو دی پا گتا بانه اخستل بانه چه روسیه هم پا خپل جنگ که که کرده و داغا نخطی و دلتا دس حزبالله یا دی ایران دی ملیشو پا منطقه که یو تصمیم داسی نیول شه و لحتروس پر روانده چه باید دی دا تاغر طول پریشی د حزبالله رو نیولی د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکیلاکو چې خپله د امریکا او متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکیلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې التا تاسو وی چې خلق ووتل خلق نه دی خلق ووتل نه خلق وو بيستل دا پروګرام د سیو چې باید خلق وو بيستل شي او تخلق شي او د تخلي موضوع اوسه پر روانه ده د شي نه دی چې څوک په خپل خوا خطلل یا په خپل خوا خچ څوک تل خو اخو د جمهوریت په وختونه خلاصه کې چې د جمهوریت نمخ کې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کې چیرته رښتیا زمونږ په ګوانډي هیوادو کې داسې د تخلي موضوع مطرح شي کېدی شي چې خلک به په دې په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړي اما دا د تخلي موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وبستل شي او اوسه پورې شي دا دغه سره پرتله کول به ډیر صحیح نه وسیږي درېمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریه چې کوم 8 میلیونه کسان په داخله او په خارج کې دغه شوی دي بے ځای شوی دي یا څوک مهاجر دي دا غوی حالات که په ترکیه کې او که په نور هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ هغه د تخلیف په صورت کې نه دی وسل شوی یا په یو برنامه کې نه وسل خو هغه د خپل مجبوریتونو نه وسل شوی تاسو ولیدل یا تاسو به ټول اوریدلی چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات او دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې ارڅ پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی و نو دا پرتله کېدل به فکر کوم صحیح نه وي یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخ زیاته لاړه ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرو ده دغه هغه د شباهت تکی دی کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي د ملیشي بولي یا په نامه نظام اردوی بولی دا د منځه ډیر په چټکتیا سره ځي ځکه د دوی سره د ملي یا په عقیدوي لحاظ باندې کوم دغه نشته دی د انګیزه نه وه چې دوی جنګ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلی په دغه کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلکهاوی د زندانونو کړه او لکهاوی وژلی دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهانی صاحب په بخښنه سره ستاسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسېدل او ډیر سختریز اسلام پال دي دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسېدلې په دغه ایدیالوژي نه رسېدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا ورباندې کېدل دوی تنگ شوی و
مختلف عوامل دی یو دا دی چې خپل د دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمی او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول او هغه د سې فکر کاوه چې بس نو زمام لاتړ د روسیې او د ایران لخوا نه وشو زه اوس په خپل خو باندې ولاړم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلې دي او څوک تښتېدلې دي او څوک بې ځایه شوي دي او بلکې د سولې یو دغه ته مغواړه نه کې خوادله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې منګه د افغانستان رژیم پر لفظ د پدې ټول اسیزو کې پر لفظ په سوله باندې سیاسي دکانداري او تجارت کاوچا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راوخلې هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی موکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدل چې مونږ با عزت سوله غواړو یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید په هغه کې حاضر وسی دی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده. د د سوریې طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د دې ټول اشتباهات نتیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او هغه اشتباهات چې دی وکړي د دې ټولو نه په استفادې سره وکول شو چې د اسد رژیم چپه کې ودي. هیڅ شک نشته چې دلته به ځینې شباهتونه وي خو ځینې کې بیا شباهتونه نه شته، اما لوی شباهت یې دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفادې سره کار واخیست.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته ووایست په افغانستان کې د دغې ډلې واک ته له رسېدو نه ډېر زیات هرکلی وشو، طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نورو ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډېر خوشحاله وو، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وي یا د القاعده له لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونه بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډېر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریه کې دغه شیعه حاکمیت د شیعه سنی خبره کوکو د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپل شیعه علوی و د دې حاکمیت ختم کی. خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی، نو ډیر کومک د هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دي دوی سنی مذهب دي، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره کړه او ځینې نمانځنې وکړلې. در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي، لیکن دغه آیت تحریر شام سلفي ډله ده، شافی مذهب دی دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي او دا خبره
ده. او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلاديش پخانی صدر اعظم د تار کړ چې له هیواد ووزي یا هیواد یې پریښود، یو تختید د دې ډلو وخت رسیدل ولې داسې پرله پسې کیږي په څو هیوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دي، خپل د خلکو وزه دی، د خلکو تصمیم دی. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی، د خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنګلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډېر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنګلادیش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به هم ښه وي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګله دېش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالې نه دي. بنګله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. راو سوریه کې، سوریه کې مو په دې څو ورځو کې دغه تاریخ شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه به زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي، او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګورئ چې برعکس دی یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي، خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات پر روان فبرورۍ میاشت کې ترسره شي، دا به یو څه واقعیت شي دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي، مثلا البشیر د دې صدراعظم موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره. او خپله ابو جولاني هم دا خبر، محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وې، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کېږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به وکړي خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شاید به په سوریه کې بیا له واقعیته خو ډېر لرې نه دی لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګورئ، د سوریې خلک افغانانو سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانو زمونږ د طالبانو د مشرانو فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمن دي، وخت کې دا لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه دوی منتظر دي. دوی وایي چې مونږ عمل ته ګورو نه خبرو ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلدل شي مخکې د دېنه مونږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو ورته او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې مونږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وې، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي مونږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړې خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي. بیا نو په هغه وخت کې به مونږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پات نشو
مننه کور ودان اتمر سپته سو بیر تر وګرزم برهانی سپ کتا سره ته وست د امنیت ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله واک تر رسیدلې دا سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکیت مرسه بیا د ونه وکړه چې په ځادانه څوک خپل نظر څرګند کړي لدی مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به هتا که د اسد رژیم پسې یو خبره وکړه دوی به نیول کېدل په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې از ما مور سره خوشونت شو ما پولیس په څپېړه ووهلو زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو داسې ورته کیسې خبرې شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې دې وضعیت ته په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل زیاتره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی خو پرونی پیښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلې دي زوریدلې دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی به ورته ورسېږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده ځکه چې سوریه حالات خو اوس دي اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی کې هېڅ شک نشته په امنیت وسیله د هدف نه دی یعنی او وسیله په دې معنی باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راوځي دا یوازې امنیت خو کسړی ووی په زندانونو کې امنیت خلک هیڅ بد کارونه نه کوي چرس نسکي په جنگ نه کوي دا نه کوي یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي داسې امنیت چې فرضاً د خلکو پاره د کار به زمینې مساعد نه شي داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه ده تثبیت شوي نو دا امنیت یوازې خو ډوډۍ تاته نه درکوي د سوری حالات به زه بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده دې کې هېڅ شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخوانی دغه وو اما هغه ډېر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډېره حده پورې په مذهبی لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریشی فکری لحاظ باندې په ډېرو خبرو کې ډېر مخالفت وښوده دا مخالفت فکریم دی سیاسیم دی او حتی مذهبي هم کېدلی شي دریمه نقصان مسله دا دویم عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي او نن د شام په یا د دمشق کې چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډیره حده پورې مطمئنه ده او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړې دا یو مسلک شموله کابینه ده چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوس خاونده ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغسې یو سختدریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي داسې یوه نسخه چې هغه ډیره ماډرن اوسیږي یا د ترکیې یو نوی کاپي اوسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه اوسیږي او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کې دوی غواړي چې دغسې یو څه رامنځته کړي او دا یوازې د ترکیې دغم نه د هیله او غختنم نه د پدې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې خاد د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤلانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم که پراست ټول شموله په نامه باندې خلک یادې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زنم په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځې نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم ونس کې د دوی انتقالي حکومت د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده هغه په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خو نه لرو. د وزیرانو حتی که به د ډیر وړې دغه چا ترقي مخسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړو زده کړو معینت د منځه ویسي او هغه نه لرو. په دې معنا چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې پخوانی هم کړي دي وسنۍ هم کړي دي. سوریا خلکو او د سوری بهرنی اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادې تمثیل پکې وي نه پخوا وه او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهانی صاحب په دو جملو کې که راته ووایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي؟
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق د سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدورۍ لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولې ډاکټر نه نیولې دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا و او په دوی باندې چلېده. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم دا د سوریې خلکو سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم اوریدون کې سره دی دوی بره وخلو نو مراد وخلې لکم زما اړ کې نه دي.
پرېږه سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب خیر اغله پروگرام ته احمدي صاحب نظر دی اوره او څه پختنه لري.
مننه خوش سلامونه شوې مخترنه.
مننه کورودان مهرباني
ریکام پرې دې خور نو استاد علي موږ احترام ته درو نو موږ خو دغه په هم نه درو خو بیا د نړۍ له شال خور شه نه دا د سوري په غلو غره شه نو امریکا خو کوشش کوي دا شمیش خلک شي دی نه دوی ته د فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه شه نه پر دې غره شه دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پوری تړلې زیاتره ملکونه نه کړه. دا مثلا عراق وګوره، سوریه وګوره، مثلا لیبیا وګوره، هلته داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کښې چې وګوره دوه زره اووم کالو که څه وخت وینه تقریبا چې امریکا حمله ترې وکړه بیا روسیه امانیت کوي نه تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کښې نه دوی شیطان طرفدار وینه ایران پورې نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګورئ دا خلیجي ملکونه وګوره، شال خور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې رښتیا یو کیا موږ له افغانستان کې چې مشکلات راغلو، خو افغانستان کې هم د شوکارو چې شال خور لږ ګرم نه وایم، یعنی تقریبا دلته سناسو ناروا کېدله زیاته امریکہ نو امریکا دې سرخوده ته جوړه امریکا ته دا ایران پته اسرائیل سره وګړه مختار دغه نور من کوکه
په بخنه سره سپان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایران او زپه
بله بالکل سل په سلو کې دا مانو خبره ده چې باندې راځي په ګرد کې شاله خبر به سل په سلو کې کېده چې عراق هم دې شي نه عراق خلک وګړه شي صدا مسیر په شهادت ورسو خو دا شهزادو لري به ورسو دا ظلم دي دا ظلم کې خو ظلم نه کوي خو مونږ د امریکا په وختره دي نو په خالي په ایران په وختره دا کار نه کوي چې صدا مسیر په شهادت ورسو زیاتره ملکونه کې دا چې په ایران مداخله کوي دا شخړې جوړوي نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په ایران فرض دي نه
کور ودان احمد صاحب الله وريدون کیمرا واخلو نو مور ته واخلې کوم زما دې کني ولي یو لاند مخبل نظر وای
رادیو ټول کده من اردن تعالی دې وکړي شباب
مننه کور ودان تل سه مهرباني لاند نظر اورو چې وخت کم ده
الله دې خوشاله کړي خورجان دې سلام دې منو ته ما واکان دې احمد اسمه چې کرا او ته پر دې سال خو دې مزم دا په سوري کې چې کوم حکومت راغلي دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوريای ورنه چې نور ملک ته مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال خبر خپل من تراسي خو دې په فکر نظر پر دې خبر کې فلم دې نظر تمام نه چې دا دې زموږ نتیجه وګورن تلویش کال څنګه تلویش کال بشر الله صاحب د نت تصویر کې خپل باندې ظلم کوي شخصي زندانونه جوړ کړو فرجاني خلک زور ولا نو اخر پای دا سو انجام نه دا خو دې چې په یو د پروژې مثال د خبرې خپل ملک ثلاثه مرکې لږ لږ د مملکتو د پاره انسان په ټول باندې واغ ملکونه د فرجاني خصوصا د افغانستان حکومت کې نور حکومت فرجاني د دې سره باندې چې ځکه وو هغه ځکه دا څه چې ظلم نو په ټول نس باندې فرجاني د خپل ملک شرایط انسان د خبرې په پام کې ونیسو کنه دې ځلم پای تمام د خورجانی ما وختایته تم سره خورجانی ټول میوادونه تیار مونږ مثال د خبرې ځلم خپل د ولس سره کیږي هغه پای دغه چې لکه د بشارو نشو د خورجانی دغه
نه نه کور ودان ژوندې او سیاتال صاحب چې اړیکه دې نیولې و اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خمنی مشاره کړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړي دي او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کې مېوي وسلې په نخه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارولې وي او د دې هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی عام خلکو بیا وکاري ورته داسې دلیلونه ویلي خو په ټوله کې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده که په لبنان کې وه اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته
اوس ګورې دا یو مثلث دی اسرائیل ترکیه امریکا اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارت کړي او دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا په سوریا کې پایګاه درلوده د ترتوس په نوم یو پایګاه دی چې د هغه ځینه د بهر سره نږدې یو پایګاه دی د دې ځینه دوی احتمالات کول نایجیریا تا مالی تا او لیبیا تا ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه هم قطع شو په روسیې باندې، یعنی دلته د ایران لاس هم قطع شو، د روسیې لاس هم قطع شو. ایران کوم هغه یې چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیا هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپل. د بله خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي، د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی، د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې، دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی دغسې یو خطر جوړه نه شي چې هغه بیا تهدیدي د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله، دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده، سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه، ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي، او احتمال همدا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو، نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب.
بهرني اړخ دی
خبر مخلص ویزه به برهانی صاحب ته ورشم. مننه مننه کور ودان. برهانی صاحب که تاسو رده دو وایس لکه څنګه چې اتمر صاحب ولی پیران له هر اړخ نه فشار دی، په کوم جګړو کې چې دوی ډیر ښکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه، ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي، په دې به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمیدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري، مثلا روس او ایران، دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بیپلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګېږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیه سره کار او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کیدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو